بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق او حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم او شفقت او مهرباني ونکړي نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته داده چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وی، سپینگیری وی، بیا هغه انسان چې ماشوم وی، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وی یا ترحم مادی وی، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، ده هغه پوشاک ته توجه شي، حتی ده هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د انډیوالان څوک دي، د بلاخره په ماحول کې ملګری څوک دي چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بد و اخلاق څخه متاثر نشي. لازم او واجب ده چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي غوږ کې اذان وشي په چپ غوږ کې، همدارنګه په معنوي ډګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي و بالاخره استپ په استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین، معلمین، نظام باید خپله عمده ونډه واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته ډېر توجه وشي له هر اړخه، په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډېر مهم رول لري. په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وایي هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي، هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. لحاظا د دغه خبرو نه دې نتیجې ته رسیږو چې تطبیق د واکسین د پولیو واجب دی، ځکه واجب دی چې صحتمندی دی او ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. لحاظا واکسین د دې سبب ګرځي چې دا مخنیوی د دې فلج څخه وکړي، لحاظا واجب شو. او بل خبره دا ده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړي، حتی تر دې حده پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، کچیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشو نمو کولی شي، عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومانو په وجود کې داسې فعالیت کولی سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لحاظا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داس یو شی موجود ندی چې هغه د طبی لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، د عوارض جانبی لري، لحاظه دا باید تطبیق نشي. لحاظه د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یوه عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخې نه د پولیو وایرس لمنځه ځي. لحاظا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي لمنځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخې نه دا وایرس لمنځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجودی چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی، او بل داده چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وای چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبر دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کې بیا دغه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایئ؟
اول خدا دا چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو. مونږ مکلف په دې نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ په دې باندې مکلف سو نو که یو پاراستامول هم استعمالو دا باید لابراتوار ته ولیږو چې دا مواد چی شی دي. یو آمپول هم که ترزیقو نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چه انسانان مسلمانان پیده باند مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمایی چه فسألو اهل ذکر، تاسه دی اهل فن نبا پختنه و که دی واکسین پا اره، دی نور و ادویجات پا اره او دی ادویجات و دی استعمال پا اره اهل ذکر اطباء ډاکټران دي. ډاکټر چې کله د دې تجویز مونږ او تاسو ته راکوي چې دا واکسین تطبیق شي، نو دا په دې معنا ده چې دا ډاکټر په دې باندې پوهیږي. لحاظا د شرعي و فقهي لحاظ نه د دغه پولیو په ترکیباتو کې داسې مواد موجود نه دی چې طب وای چې والا دا مضر دی، داسې مواد موجود نه دی چې فقه وای چې دا حرام دی. چې کله فقه و طب په دې باندې متفق وي چې په دې کې داسې مواد مضره یا داسې مواد محرمه موجود نه دی، لحاظا ضرور نه دی چې مونږ د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې اساس نه لري، د هغو تبلیغاتو پسې لاړ سو چې دلیل نه لري و اسې اوایي خبرې دي چې دا حرام دی او دا د کفارو لخوا نه یو کمپاین دی چې د مسلمانانو ماشومان ضعیفه کې. دا ټول هغه افواهات دی چې حقیقت او واقعیت نه لري.
په آخر کې به په دې اړه د تاسو پیغام څه وي؟
زما پیغام ټولو محترمو اوریدونکو ته او په خاصه توګه والدینو ته او په خاص او خاص توګه علماو ته دا دی چې د واکسین په اړه خپل معلومات حاصل کړي او دغه نه وروسته اظهار د رای او اظهار د نظر وکړي، او تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی ان شاء الله چې د پولیو د واکسین په مواد کې هیڅ کوم ډول مواد مضره او هیڅ کوم ډول مواد حرام موجود نه دی. لهذا والدین اینو تا پکار دی چه خپل ماشومان پا معاینه اوقاتو که باید واکسین کری، او علماو تا پکار دی چه پدی اره تبلیغات سو او نکری، بلکه پدی اره خپل معلومات حاصل کری، بلکه مثبت تبلیغاتو کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین کری.
دیر مننه کور بدن. قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو په اړه خبرونه واوریده. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای طبيعي چې علم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه.